السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. د دې سات ډیره برخه مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړی شوې دی. په دغه پروګرام کې د جنوا دوه ورځنی کانفرنس پر ژمنو او د دغو مرستو اغیز د افغانانو پر ژوند په دې مسایلو باندې خبرې کیږي. تاسو کولای شئ چې خبرونه ته زنګ راووهی او خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. خو په پایل کې د دې سات خبر نه واوري. بلا بلو نړیوالو ادارو او بنسټونو د افغان خځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پای ته رسیدو ټینګار کړی. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي کندهار کې موټر بم برید شپږ پولیس ټپیان کړي او د روسیې امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش څخه دریزو یو پلان یې شنډ کړی دی. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو، ناټو او په کابل کې بیلابیلو ډیپلوماټیکو ادارو د افغان خځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پای ته رسیدو ټینګار کړی. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په یو خبر پانه کې ټینګار کړی چې د خځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو هڅې باید چټک شي. په افغانستان کې د ناټو ماموریت بیا ویلي دغه هیواد د خځو لپاره یو خطرناک ځای دی او دغه ماموریت غوښتنه کړې چې د خځو او نجونو په وړاندې د جرایمو مافیات باید پای ته ورسیږي. دغه غوښتنې داسې مهال کیږي چې نن د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړو نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه سږکال دغه ورځ په دې شعار سره لمانځي چې د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالي پر ضد مبارزه باید چټکه شي او د دې پدیدې په وړاندې له هیڅ زغمه کار وانخیستل شي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویلي سږکال د ښځو په وړاندې د تیر کال پرتله 20% تاوتریخوالی زیات شوی دی. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په تیره بیا هغو هیوادونو کې چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات دی سر له نن نه د 14 ورځو په مخه د ښځو د حقونو د ساتنې یو کمپاین هم پیل شوی. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي کندهار کې د پولیسو پر 11 حوزې موټر بم برید شپږ پولیس ټپیان کړي. د وزارت ویان طارق قاریان رسنوی ته ویلي برید نن له غرمې مخکې 12:30 شوی. کندهار کې د روغتون سرچینو بیا زموږ خبریال ته ویلي چې دوی ته له پیښې 11 ټپیان وروړل شوي چې وو پولیس او نور ملکیان دي. د کندهار په څنګلوري اوروزګان کې بیا دوه پولیس یو غلچکی برید کې وژل شوی. د اوروزګان د والی ویان د احمد شاه ساحل ادعا کوي چې دا برید طالبانو کړی.
اته بجې شاوخوا د ترینکوټ ښار اړوند د پله په سیمه کې چې د دومي حوزې مربوط کېږي وسلوالو البته دغه ډول بریدونه زیاتره وسلوال طالبان کوي. سرتېرو باندې غلچکي برید کړی دي چې له بده مرغه دوه تنه یې ته شهادت رسولي دي.
طالبانو له د کندهار او اوروزګان د پیښو په اړه څه نه دي ویلي. په بامیان ولایت کې د پرونیو دو بمی چاودنو د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی. د بامیان د عام روغتیا رئیس علی اقا ایوب ناصری ازادي رادیو ته ویلي چې د وژل شوو کسانو شمیر 1500 او د ټپیانو 850 ته رسیدلی. د پیښې اکثره قربانیان ملکیان دي. ویرشته چې د پیښې د تلفاتو شمیر لا پسې زیات شي. سپینی مانی اجازه ورکړه چې منتخب ولسمشر جو بایدن ته ورزنی محرم استخباراتي راپورونه ولیږل شي. ورزنی امنیتي راپورونه ولسمشر ته وړاندې کیږي خو په امریکا کې منتخب ولسمشر هم د دې حق ترلاسه کوي چې دغو راپورونو ته لاسرسی ولري. په دغو راپورونو کې ملي امنیت ته د ورپېښو ګواښونو په اړه معلومات شامل وي. منتخب ولسمشر جو بایدن ته د ورزنی راپور د لیږلو لړۍ وروسته له هغې پیل شوه چې پرون د ټرمپ ادارې وویل د بایدن ادارې ته د انتقال رسمي بهیر پیلېدای شي. ولسمشر ټرمپ خپل ماته نه ده منلې او تورې لګولې چې په ټاکنو کې پراخې درغلې شوې دي. د روسیې امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش سخت دریځو وسلوالو یو پلان یې شنډ کړی دی. د روسیې د فدرال امنیت ادارې FSB نن په یوه خبر پاڼه کې وویل دغې ډلې نیت درلود چې د مسکو په یوې سیمه کې تخریبي او ترهګریز فعالیتونه وکړي. دغې ادارې ویلي د څېړنو او تلاشۍ پر مهال د یادې ډلې یو غړی د مسکو په ختیځ کې له جوړ شوي ماین سره نیول شوی دی. خبر پانه کې راغلی د داعش د دغې کړۍ یو بل هدف دا و چې نوي کسان جذب او ترهګرو ته مالی ملاتړ پیدا کړي. د روسیې سترې محکمې د 2014 کال دسمبر کې داعش یو ترهګریزه ډله وبلله او پر فعالیت بندیز ولګاوه. او آذربایجانی ځواکونو د نګورنو قرباغ هوکړې لمخې یو بل سیمه هم په خپل کنټرول کې راوسته. د هوکړې لمخې ارمنستان د دریو سیمو پرې حدود ته اړستل شوی. د آذربایجان د دفاع وزارت نن ویلي د دوی پوځیان د هغې هوکړې لمخې چې د ارمنستان، آذربایجان او روسیې ترمنځ لاسلیک شوې د چلبجر سیمې ته ننوتلي دي. کروچر چې آذربایجان یې چلبجر یادوي باید د نومبر په 15مه تسلیم شوی وای، خو د بشري دلایلو په سبب دا کار ځنډېدلی و.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
د میکروفون ستاسو د خبرونی درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړه خوشاله وسی. یو بل خبرونی ته به همزه فریبا ظاهر هر کله درته کوم. په تخنیکی چارو کې را سره میر احمد صافی همکاري لري. دوستانو نن بیا هم د تیر خبرونو په تیر یو موضوع مو ټاکل دی چې تر ډیر غواړو ستاسو نظرونه پر دې موضوع باندې واخلو او تخلص په خبرونی کې یو ملما هم لرو. دیونه موضوع مو افغانستان سره د نړیوالو مرستو په اړه د چې پرون تاسو هم شاید یستي پرسنې کې به مشاهده اوریدلی چې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې ده چې په راتلونکو څلورو کلونو کې افغانستان سره شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرسته کوي. دا ژمنې پرون په ژنیو کې د شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو لخوا وسوي. افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو په ژنیو ښار کې په دې دورځین کانفرنس کې په نیمه مجازي توګه ګډون وکړ. دا باید دویم چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د مشارکت له نوې کېدو وروسته پر حساب ورکولو هم ټینګار وکړ. دغه راز په دې کانفرنس کې پر دې ټینګار شوی چې دا مرستې باید په شفاف او سمه توګه مصرف شي او شرطونه یې دادي چې باید د افغانستان د خلکو پر ژوند ښکاره او محسوس اغیز ولري. نوري خبرې دلته لندوم ځکه غواړم پر بیلابیل اړخونه او هم اغیز په اړه تاسو څخه وارم چې د تیرو شلو کلونو مرستې چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره کړې دي تاسو پر ژوند څه اغیز کړی دی، تاثیرات څنګه وینئ؟ په دې اړه تاسو نظر غواړم. زموږ میلمه هم را سره دی، د اقتصادي چارو کارپوه وحیدالله غازی خیل صاحب را سره میلمه دی. او مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړو د ټلیفون شمیرې درته وایم. زموږ کورنۍ شمیرې دي 0 و 1 و 2 و 5 و 5. بل شمیره مو ده 0 و 9 و 2 و 3 و 5 و 4. نړیوالې شمیرې مو دي 0 و 4 و 2 و 1 و 4 و 6 و. بل شمیره مو ده 0 و 4 و 6 و 2 و 1 و 4 و 5 و. نو په دې سره موږ تاسو ټلیفونونو ته په تمه یو چې تاسو خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د ژنیو کانفرنس کې چې کومې مرستې له افغانستان سره وسوې، تاسو څه فکر کوئ چې ستاسو پر ژوندانه څومره اغیز کړی دی، یا حداقل ستاسو په سیمه کې کوم بدلونونه راوستي دي؟ تاسو څومره ترې راضي یاستئ او یا هم ناراضه یاستئ؟ ولې دلایل به راته وایست. خو تر هغه د مخه به یو د خپرونې میلمه ته ورسو چې را سره د ټلیفون پر کشه دی. غازی خیل صاحب، خپرونې ته ښه راغلی. که تاسو په لومړي سر کې دا راته وایست چې نړیوالې ټولنې په 2018 میلادي کال کې هم د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له افغانستان سره د 2018 کال څخه تر 2020 میلادي کال پورې تر 15 میلیارد ډالرو زیاتو مالي مرستو ژمنه کړې وه. اوس په دې کانفرنس کې چې پرون په ژنیوا کې وسو، 3 میلیارد ډالر مرستې کمې دي، ولې دلیل یې څه بولئ تاسو؟
ډیر سلام کوم تاسو ته، تاسو لګونکو ته ډیر مننه. ښه، اوس خو هغه شرایط فرق لري. څو فرقونه پکې راغلي دي؟ په خو د مرستې د څلورو کلو لپاره وي او د چې کنډیشنل یا په مشروط شکل باندې نه وي. ولې اوس خو د مرستې د څلورو کلو لپاره دي، د یو کال لپاره دي، او دوی به ارزیابي کوي او بل هیوادونه پکې شرایط لري. فرضاً د امریکا متحده ایالات د سولې لپاره تعهد ته ژمن دي، د سولې پرمختګونو ته. که چېرته په سوله کې څه پرمختګ حکومت ونه کړي، انعطاف ونه کړي، دوی مرستې درولی شي. نور هیوادونه هم د بشر حقونه، ډیموکراسي، اوربند، مختلفو هیوادونو چې مرستې کړې دي خپل شرایط وړاندې کړي چې کوم هیواد کې شته ژمن دی او دغه ته کار ونه شي نو دوی خپل مرستې درولی شي. دا داسې مرستې نه دي چې لکه 2018 کال کې چې ژمنې د 4 کلو لپاره وشوي حساب وانخیستل شو که فساد و که هر څه و خو مرستې کېدلې. ولې دا ځله دا مرستې دغسې نه کېږي؟ ځکه تېر ځل حکومت تعهدات ښودلي وو او وعدې یې کړې وې له نړیوالې ټولنې سره. ولې متاسفانه چې په هغه وعدو کې پاتې راغی همدا علت دی چې د نړیوالې ټولنې باور په افغان حکومت باندې کم شوی دی او مرستې یې راکمې کړلې.
بله، لکه چې تاسو هم په جریان کې یاستئ او تاسو مې یادونه ورته وکړه چې دا مرستې په مشروط ډول وې. البته ځینو هیوادونو یو کلنۍ مرستې اعلان کړې او دوی ویل چې هر کال به د یو ځانګړو میکانیزمونو له لارې دغه کومې مرستې چې سوي دي هغه به ارزوي، بیا به د هغه په حساب باندې نورې مرستې هم اعلانوي، یعنی کال په کال به دا ډیروي خپلې مرستې. تاسو څه فکر کوئ څومره به افغان حکومت وتوانیږي چې دغه شرایط پوره کړي، دغه کوم شرطونه چې دا ایښی دي دې ته په کتو چې په تېرو 16 کلونو کې تر ډېره یعنی له بده مرغه افغان حکومت ډېر بریالی نه و؟ نه ښکاري
که 16 کاله اوس سره موږ مقایسه کوئ، ځکه مو مقایسه کوئ چې په اولو کلونو کې یعنی د 2010 کال نه وړاندې تقریبا 80% مرستې ډونر ایجنسیانو تمویلونکو هیوادونو یا ډونر ایجنسیانو هغه نړیوالو موسسو ته ورکولې. په حکومت کې وایي چې ظرفیت نه و. بیا چې د کابل کانفرنس جوړ شو حکومت غوښتنه وکړه چې دا مرستې باید د حکومت لارې ولګول شي. حکومت کې اوس دا ظرفیت پیدا شوی دی چې دا مرستې ولګوي. ولې متاسفانه فساد په افغانستان کې په حکومت کې البته په کلتور بدل شوی دی. په دې وروستیو کې بیخي د فساد محدود شوی دی. ارګ ته تدارکاتو کمیسیون که تاسو وګورئ، نور قراردادونه که تاسو وګورئ، یا داسې هوایي پروژې که تاسو وګورئ، دا ټول یعنې منحصر شوی دی یوې کړۍ ته. نو ځکه د دنیا مرستې په افغان حکومت باندې کمیږي. بله مسله چې لویه سیاسي مسله ده، په تېرو 16 کلو کې هیڅکله د سولې پروسه دومره ګړندۍ شوې نه وه. افغان حکومت د خپلو مخالفینو سره مخامخ خبرو ته یا امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته نه وه ناسته، توافق ته نه و رسېدلي. اوس حالات بدل شوي دي. نړیواله ټولنه نور له افغانستان نه بالخصوص امریکا ستړې شوې ده، خپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسي، مرستې خپلې کمایي. څنګه چې دوی ځواکونه وځي نو طبعا مرستې به هم کمیږي. خدای دې ونه کړي چې دوی اقتصادي مرستې کمې شي، نظامي مرستې دې کمې شي. درسته ده، مګر اقتصادي مرستې د خلکو په ژوند باندې منفي تاثیر کوي که کمیږي. نو اوس په منطقه کې یو اجماع وجود لري او په کور دننه باندې د جنیوا کانفرنس پورې داسې هوکړه شوې وه چې داسې تمه وه یا غیر رسمي راپورونه داسې وو چې دواړو لورو طالب او افغان دولت هیات چې په قطر کې دی په یو شي باندې هوکړه کړې ده چې د دوهې د تړون په اساس به خبرې بیا یې حنیفي فقه په اساس ګرځول کېږي. ولې زما باور دا دی، زه ډېر خوشبین نه یم اوس دغه خبرو ته. ممکن دا د جنیوا د کانفرنس لپاره د هر څه شوي، اوس بیا دا جنګ شدت عمومي انعطاف پکې ونه اوسېږي. خو که چېرته افغان حکومت چې ډېر مسؤلیت ور تر غاړه دی، خلکو ورته رایه ورکړې ده، د خلکو نمایندګي په نړیوال سټیج باندې کوي او خلکو ته مسؤول دی، انعطاف ونه کوي، اوربند ونه کړي، د حسننیت په خاطر باندې څه اقدامات ونه کړي، نړیواله ټولنه به خپلې مرستې ودروي، ډېر زر کېدای شي ودروي، او دا به یو فشار وي. همدا اوس حکومت له ډېرو امنیتي اقتصادي فشارونو سره مخ دی. په کابل کې برېښنا نشته، وضعیت خراب دی، امنیت خراب دی، بیکاری، فقر، دا ټول افغان حکومت د چیلنجونو سره مخ کړی دی. نو افغان حکومت او نړیوالو دواړو ته پکار دی، نړیوالو نه زموږ خواهش دا دی چې دا مرستې وڅاري چې کومې مرستې دوی په کومه برخه کې کوي، په هغې کې افغان حکومت ته جوابدهي واوسېږي او دوی څار قوي کړي. که دوی همدغه دا مرستې وکړي او څار قوي نه کړي او فقط په شعارونو په پیپرو باندې په کاغذونو باندې اتکا وکړي، بیا به همدا حالات همدغسې ادامه پیدا کوي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم غازی خیل صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله، همدا د څار مسله په خپل نړیوالې ټولنې هم ډېر زیات ټینګار ورباندې کړی دی او تل دا ټینګار کړی چې باید څارنه وسی د مرستو په یعنی د یو دوو کسانو جیب ته یوازې ونه لویږي، بلکې د خلکو په ژوند باندې محسوس اغیز ولري، څرګند اغیز ولري. که تاسو لطفا په لاین کې راسره اوسېږئ، موږ به نورې پوښتنې وروسته هم درڅخه مطرح کړو. یو څو اورېدونکي به هم راواخلو چې دوی ډېر په تلیفون کې منتظر پاتې سول. وګورو له دوی څخه چې دغه مرستې چې سوي دي، دوی په دې تېرو 16 کلونو کې څه اغیز لیدلی پر خپل ژوند باندې. یو اوریدونکی راخلو، بلې مهرباني وکړئ خپل نوم راته وایئ، له کومه ځایه مو زنګ وهلی؟ علیکم السلام. موږ ستاسو آواز اورو، کوم تاسو مستقیم د پښتنې ته ورسې، خپل نوم راته وایست او ځکه وخت کم دی او اوریدونکي ډېر لرو، مهرباني.
قره ولایت نه اړیکې نیولې، زما نظر خدای سي طبیعت باندې کوم دا مرستې د افغانستان سره اړن شوي دي، دا چې دا مستنګ چې مرستې اعلان شوي دي، خوار غریبو دا ولس ته کومه پیدا نه در رسیدلې. دا کسان تر لاسه کوي چې هغه زورواکي دي او قدرت لري، نو خدای دې چې دا مرستې دا راکړل شي چې خوار غریبو دا مرکیان خوارانو ته
بله. محترم، زه غواړم تاسو څخه دا وپوښتم چې تاسو فعلاً په څه کار باندې بوخت یاست؟ بله، تاسو فعلاً په څه کار بوخت یاست؟ څه کاروبار لري؟ زراعت کار کوي. آیا زراعت اوس هماغه سي مخته وړي لکه څنګه چې شل کاله د مخه و؟
زرات خو دغه خبره چې اوس به شي دلته سره کېږي، خارج زلم دي دا غنم نه بخښي چې سره یو غنم د سولرانو پر دریا سره وګورم دې سره پوسه کوم دي چې څنګه د موږ په کې خلک لري په دې څنګه زما سره دا شي برابرۍ له شخو گزاره پوي نو زفه یې دلته
سره و. زما مقصد دا و چې تاسو اوس د تاسو ولې چې د سولرانو په واسطه باندې تاسو خپل مزکی وبوي خړوبوي سي، یعنی دغه امکانات سره برابر سوي دي په خپل شاوخوا کلی کور کې مو؟ آیا د سړکونو د کلینیکونو د شونځیو د دې شان کوم اغیز نه ویني؟ فکر کوم نه کوي چې تاسو په کور کې دنه نه یا په شاوخوا سیمو مو. بله،
دا څه اغیز ولدي د لې چې موږ څه د کوم خاص یم را سره شي کوم شي کوم شخصي خلک چې هغه مثلا سرمایدار خلک وو چې هغه ځانو ته کلیکان جوړ کړی دي، مثلا د وایي شخصي کلیکان نور موږ څه چې بدلون نه دی درې چې
بله منظور دا نه دی چې تاسو ته مثلا نغدي مرسته سوي، منظور دا دی چې په شاوخوا کلی کې مو څه پرمختګونه ویني. آیا کلی ته مو سړک راغلی دی کنه؟
یا زموږ د کلی سړک مو نه دی غلی شي دا خامه دی د پارا لین چې دی خامه دی مثلا پر بکوا باندې شپيري دی لاره مکه عمومی دا خامه دی نو دا بدل کوي درسو درته ویل مینو نه دی راغلی دا چې بدل مو دی لري.
ډیر زیاته مننه کوم کور مو ودان. یو بل اوریدونکو هم را سره په لیکه دی، ولی مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ، له کومه ځایه مو زنګ وهلی او د تیرو کلونو د نړیوالې ټولنې د مرستو د اغیز په اړه راته وایئ چې ستاسو په ژوند څه اغیز کړی دی.
السلام علیکم، اجیت توفیق زابل ولایت شادی ولسوالۍ څخه تاسره پتون اسکیو خو په تاسو کلینیک دی او یو احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. تو خیسب که مستقیم پښتني موضوع ته ورسې چې خپل نظر ته سرګند کې د نړیوال ټولنې مرستې تاسو په ژوند څومره اغیز کړی؟
زموږ په ژوند خو نه یوازې داسې مثبت اغیز نه ده کړی، بلکې منفي عمل او منفي اغیز یې کړی. د زموږ وطن د خوارځواکۍ سره مخ ده، دلکه داسې خلک شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري او نه کارونه شوي دي. زموږ سړکان ټول خراب دي، تحصیلونه د کابل کندهار لویه لار، یعنې د کوم خارجي ملک پر دې لار باندې ولاړ شي نو بیا به هغه بیا اخرنی سفر پر دې سفر نشي کولی. زموږ چارواکي پر دې سفر کوي، یوازې دغه نور نمونه او بېلګه ده. نور دلته هېڅ پرمختیایي قانون نه دي شوي، بلکې دا مرستې چې مخته راغلي دي هم د مشرانو په جېبو کې لویږي. دا یو کړی ده یو څو محدودو خلکو تر منځ ویشلی کېږي. له دې چې کراسي موږ هېڅ امید نه ورته لرو، دا هغه خلک هغه مرستې هغه شان بس دا به په اوبو لهو کېږي، دا به پر خپلو شخصي کارو باندې لګېږي، په خرچ کې به ماري په جوړېږي، هغه به خپل موټر په اخي. دا ته موږ هېڅ امید نه لرو. موږ و د خارجانو ته اریان یو چې دوی څنګه د افغانستان حکومت ته افغانستان چارواکي نه پېژني، په خبرو باندې خطا کې پر قلم باندې په کاغذ ورته ولیکي خوږې خوږې خبرې، مګر عمل به موږ تاسې بیا که ژوندي وو بیا به بیا په راډیو کې سره مېلمه او دې زور به مرسته باندې شي. نو په دې کې هم شنه چې دا اداره هم د حال کې دنو هغه بل د بل نه یې راځي سره چې هر ډول مرستې وکولې نو به دغه په انتظار یو.
بله توخی صاحب، زه غواړم یو موضوع یاده کړم. تاسې به خامخا رسنۍ تعقیبوئ، اورېدلی به مو وي چې خپله ستاسې شخصي کور نه وي، مثلا په شاوخوا کلي سیمه بانډو کې به مو اورېدلی چې د برېښنا مزي غځېدلي دي، اورېدلی به مو وي چې کلینیکونه جوړ سوي دي، ښوونځي جوړ سوي دي، مخابراتي شبکې په دې وروستیو کې موږ تاسې ګورو چې په افغانستان کې وده کړې ده. همدا اوس چې تاسې زما سره خبرې کوي، د همدغه مخابراتي شبکو له لارې کوي چې دا پخوا نه و موجود. مثلا هوایی شرکتونه فعالیتونه لري په بیلابیلو ولایتونو کې، هوایی ډګرونه جوړ سوي دي یا پراخ سوي دي یا کارونه معیاري سوي دي، دغه رقم نور کارونه مثلا د کرنې په برخه کې پرمختګونه سوي دي. دغه ټوله دا خو د افغانستان حکومت نه دي کړي، دا خو د نړیوالې ټولنې هغه مرستې دي چې راغلي دي، یا په یو او بل ډول دا پیسې یو څه فساد پکې سوي دي، اما دغه کارونه هم پکې سوي دي.
دا موږ بالکل منو په دې کې سره زمانہ تیر شوی ده چې په خوا ووس زمانہ تیر شوی ده. دا په یو غریب ترین ملک هم خانخا دا شام پرمختللی دي، په دې کې شک نشته. کبل
ته من خو دغه پرمختللی دغه کارونه د دغه کارونو پرمختګ ته خو حساب د دې کارونو پرمختګ خو هم دغه بودیجه غوړي چې دا بودیجه نړیوالې ټولنې ورکړې ده. نو څنګه بیا تاسو نه هیلې شایست؟
بالکل په دې کې خبره نشته. موږ وایو کله روپۍ یو بل ملک یا بل ادارې یا ښکاره به ووایم و طالبانو ته په لاس ورغلی وای، اوس په افغانستان اینه و خلک به کې ښکارېدو، هغه به د سویزرلینډ په شان پنځلس میلیارده ډالر په افغانستان کې پر ځای مستعملې شي. تاسې اړ وئ چې په متسترینو هېوادو کې اول نمبر یا درېیم نمبر افغانستان، چې دی د خپل داخلي بارډرو د هغو محصول تاسې باندې لیدلي مسؤولې وویل چې حکومت ته رسېږي څلوېښت فیصده لاکېږي.
مننه کوم ته حساب کور مودان یو بل اوریدون کې بامره واخلو. بله مهرباني وکړئ خپل نمره ته وشه ستل کوم زما لري کني ولې.
بله السلام علیکم. خو سلام تاسو ته ملمته او اوریدون کو ته د هلمند ولایت مجازي مهرباني کوم په ګرو او جوړ څه کول.
مننه کوم مودان مهرباني وکړئ تاسو دې مرستو نړیوال مرستو دغه سپاره راته وست.
ان شاء الله ملمخه منګ سره به سوال منه وکړ بیا به نظر مو وایم.
مهرباني وکړئ ملمز مو سره پلی کړئ.
آیا د سولې په باره کې چې دغه اویا ممالکو شرطونه ایښي دي د افغانستان حکومت ته، په دې کې تنا د افغانستان حکومت ګرم دی او که طالبان هم ګرم دي د سولې په باره کې، باید هغوی مالې ځلې وکړي او دوی مالې ځلې وکړي. تنا خو د افغانستان د دولت له یو لاس نه چک نه کېږي. د دوی نظر په دې کې څه شی دی؟ د دوی نظر غواړم. او بله خبره دا ده، توخی صاحب د دکان مخ ته پوخ سړک تیر شوی دی. توخی صاحب دغه پوخ سړک په طرف تلو بیرته طالبان واړوي، تا ول دا پیسې ورکړه طالبانو ته. نو که طالبان ته جواب کړو دی راکټان ته رانیسي، د بمان ته رانیسي، د منسجاره مواد ته رانیسي، ما پرې مړ کوي. تاسو وګورئ موږ هر څه ولیدله. ولسوالیو ته هم پاخه سړکونه تیر شوله، خرجاتو ته مو پاخه سړکونه تیر شوله. ولې له لاقایقو سترګې پټوو؟ په هر کلي کې مو کلینیکونه راته جوړ شوله، شفاخانې راته جوړې شولې. ستاسو خبره مخابراتي شبکې مو ټولې فعاله شولې، برقونه مو اکثریت ولایتو ته مو برقونه ولاړه، مزې تېر شوله. ولې لاقایقو نه سترګې پټوو او یو پلو ته ځان اچوو او د پلې یوه خوا درنوو؟ دا ټوله شیان شوي دي، اما د دامنه نه منکري دي. د افغانستان په حکومت کې پساد ستا اتنیستا لکه نعمتی ویلی اوز پساد اگه دیلاری دا ارگ دروازی تا مورسی دوی پر اختیام پساد ستا. باید پساد لبینه تا خلاص دی پا منگ بانده آگیز معلومی سیلی دی منگوینو چی هر تا ستا خود بیر تا دا طالبان راجی اگه سوزی لبینه ولی اگه دا که طالبونی سی دای باید اگه زای دا وسطی هغه ځای کې خپل کار وکړي. اما چې وګورو یا یې اور ورته اچولی یا په ترکتور چپه کړی او لبین هیڅ شی نه پرېږدي. نو دغه زما یو نظر وخوري او
معلومات مننه کوم. ژوندۍ وسی غازی خیل صاحب خبرونه کیسته هغه به بیا وروسته یو بل اوریدون یو اوریدون کې بابلم راوخلو بیا به غازی خیل صاحب تاسو یې پوښتنه تام جواب وي. که څه هم زموږ د دې پروګرام موضوع نړیواله مرستې دی او د هغو اغیز دی خو دې ته به یو اشاره وکړو. تاسو نظر مو واخیستئ. مننه. یو بل اوریدون کې دی مهرباني وکړئ خپل نوم راته وښایسته او لکه مزه مو اړیکه نیولې.
السلام علیکم. محترم پر بازار خوري.
وعلیکم السلام. را خپل نوم وایس لکم زای مورې کني ولیا نظر مو تسدی.
کشمیر خان زرملوالو من خبر پښتون خو هری پرنه ستاسو سره علی کني ولیا سلامونه او کې اله تاسو ته محترم غزي خیل صاحب ته خپل اوریدونکو ته وړاندې کوم.
کشمیر خان خبرونه ته شرغلې مېرمنې او کې خپل نظر ته وایس.
ادارے پرساد سے اوسطر سے دل یعنی ادارے پرساد سر سر یعنی شفاف دور بندی وہ بھی شیلی سے شیلی سے بخور تو پھر امید نہ منور جدید نظر گوانا جواب رکھے
کور ودان. ډیر زیاته مننه کوم غزه خیر صاحب را سره د ټلیفون پر کړ شدی. غزه خیر صاحب پښتنې کرا کرا ډیریږي نو موږ به تاسو ته راسو. تاسو د بیلا بیلو اوریدونکو نظرونه واوریدل چې مختلف نظرونه لري البته د دې مرستو په اړه. تاسو هم که پلان راول د دې هلمند څخه د زموږ د اوریدونکو پښتنې چې که څه هم وایم چې موضوع زموږ د اقتصادي مسایل دي خو دوی د سولې په اړه پښتنه کړې وه. تاسو شاید یادداشت کړئ د دوورو نو پښتني جواب کوي بیا به راسنور پښتون ته
خو مسولیت خود دواړو طرف ہوتا دی. هم طالب ته دی په یوازې شکل باندې قربان نه کیږي دواړو لوري باید نه توافق خو ډیر مسولیت حکومت ته راځي کیږي. دا بل اوریدونکو چې لاري پور نه تماس نیول زه باور نه لرم دا حکومت فرند چې وادي کړی دی مګر زه باور نه لرم چې د امرستې په شفاف شکل باندې ولګول شي ځکه ظرفیت پکې نشته دی او یو ګډ دریس پکې نشته دی او ډیر جدي نه ښکاریږي. خو د دنیا هغه تکتا سو ګوري ما ته سو شانت دی کې ډیر زیات مهم او د نړیوالو مشرانو لخوا نه بالخصوص د ځینې هیوادونو لخوا نه چې ټول په دې کانفرنس کې په سمدستي اوربند د سولې په مذاکراتو په دوام باندې د تیرو شلو کلونو په لاس راوړنو بالخصوص دا د بشر د حقوقو د ښځو ماشومانو د حقوقو په ساتنه او د فساد ضد مبارزه او د قانون حاکمیت یا عدالت په دې ته ډېر دغه وشو. مګر متاسفانه چې زه باور نه لرم چې دلته ډېر دغه وشي. خو په منطقوي لحاظ باندې د څو هیوادونو فرضاً د روسیې خارجه وزیر خو د امنیت په اړه باندې اندېښنه وښودله او وویل که امنیتي ستونزې حل نه شي په افغانستان کې دا منځنۍ اسیا ته راځي او منځنۍ اسیا له دوی سره پوله لري. همدارنګه دا نور هیوادونو پاکستان هم ویل چې مونږ یعنی سولې ته ژمنې د امریکا د ایران خارجه وزیر دوه شیانو ته ډېره ښه اشاره وکړله. یو جنگ یو ناورین وباله او بل ویل چې دا خارجي ځواکونه امریکایان دي په مسؤلانه شکل وځي او بل د ملګرو ملتونو رول دوی اشاره وکړه. دا رښتیا هم ښه ده که چېرته ملګرو ملتونو خپل رول ادا نه کړي خپل نفوذ نه کار واخلي په دواړو لورو باندې او دغه سي پری دي. نو د افغانانو تاریخ خدا ښودلی ده چې دوی په خپلو کې سره نه جوړېږي. نو دغه مرستې د افغانانو په ژوند کوم تاثیر نه لري خو نه مرستې تاثیر بیا ډېر زیات منفي لري. متاسفانه که مرستې خدای نه خواسته ونه شي نو د خلکو ژوند له جدي ننګونو سره مخ کوي.
دقیقا همدا پوښتنه ما هم کولای چې یعنی نه مرستې کول خو بیا بېله خبره ده هغه چې اوس همدا یو اصلاح نیم بند اقتصاد چې لرو یا څه ناڅه پرمختګونه چې لرو په هغه بېلو برخو کې چې ما مخکې یادونه وکړه لکه مخابراتي شبکې دي لکه برېښنا ده لکه بندونه جوړ شوي دي ویالې جوړې شوي دي سړکونه جوړ شوي خلک ښوونځي ته امکانات لاسرسی لري البته یوه برخه او کلینیکونه دي روغتیایي مرکزونه دي شغلي امکانات برابر شوي دي. د کرنې په برخه کې پرمختګونه موږ شاهد یاستو موږ یې وینو که مرسته ونه سي نو دغه نسبي پرمختګونه به هم ونه لرو. اوس غواړو ستاسو خواوړو چې ستاسو څخه چې دغه کوم شرایط چې اوس د نړیوالې ټولنې لخوا حکومت ته ایښودل سوي دي څومره به حکومت وکولی شي چې دا مدیریت کې په سمه توګه دغه مرستې چې نوې لانس وي.
ښه حکومت خو د مدیریت مسله بیله ده، د تعهد مسله بیله ده، حکومت ته څه ورتر غاړي دي؟ حکومت ته خو اوس لومړیتوب څه شی لري؟ حکومت ته اوس لومړیتوب د افغانستان امنیت دی او بل سوله ده، او بل دوی د سولې پروسه اوس څنګه کوي؟ په دې سولې په پروسه کې انعطاف کوي نه کوي؟ دا مرستې دي، دا خو دا شل کاله په افغانستان ته راځي او دا روانې دي. ښه زه تاسو سره به یو نظره پورې موافق یم، ولې تر یو حده پورې در سره موافق ځکه نه یم چې زمونږ خصوصي سکتور باندې ماغسې څارنه نشته چې باید وای. فرضاً مخابراتي شرکتونه که تاسو د هند سره، پاکستان سره، ایران سره، نورو دنیا سره مقایسه کوي، فوق العاده ډېر فرق سره لري، ډېر جګ دي. بله مسله دا ده چې د مخابراتو د پیسې، د کریډیټ پیسې چې زمونږ د مالیاتو په نامه ګرځول کېږي، دا چیرته دي؟ په کومې بودیجې ته دي؟ د حکومت ته، غیر حکومت څنګه؟ دا یو. بل هوایي کرښې خو زمونږ ټولې دغه شوي دي، هوایي کرښې زمونږ خارجي غړي ولې دي؟ فرضاً امارات ته فلای دوبۍ ده، ایر انډیا ده، ترکش ته، پی آی ده، ټول دوی نیولي کامیر خو داخلي پروازونه کوي. یعنی دلته دا شی خراب شوي دي ځکه حکومت ورته توجه نه ده کړې دې شیانو ته. که چېرته حکومت ښه شرایط برابر کړي، امنیت برابر کړي، ډېر د افغانستان سرمایه ګزار کړي، دوبۍ کې، ترکیه کې، پاکستان کې، نوره دنیا کې سرمایه ګزاري کړي، هغه راځي. قوانین دلته ډېر سخت دي، دلته د مرستو مدیریت خبره تاسو وکړه، دلته د همغږۍ، د هماهنګۍ مرکز به تاسو وجود لري. دغه مرستې به څوک مدیریت کوي؟ د چا په واسطه به دا مرستې فرضاً کېږي؟ خپله رئیس جمهور، د اقتصاد وزارت، د سوداګرۍ وزارت، یا د سیاسي وزارت، یا د بشر حقوقو کمیسیون، یا د ښځو چارو وزارت، خو مختلف برخو کې د مرستې کېږي. دا به څنګه دلته یو هماهنګۍ مرکز ورته نشته دی؟ موږ هر څه لپاره فرضاً دغه جنیوا کانفرنس نه مخکې یو هغه جوړ شو، یو کمیسیون جوړ شو، دې نه مخکې اوه کمیسیونونه جوړ شوي وو. هغه ناکام وو که کامیاب وو؟ که ناکام وو خو باید وویلی شي که نه، او که کامیاب وو نو بل ولې بیا جوړېده؟ یعنی موږ هر څه ته داسې په ډېر فوري شکل باندې عکس العمل ښیو، او علت دا ده چې دنیا دا مرستې چې کوي هغوی دې نه وروسته ګوري، ځکه هلته د سولې پروسه ده، سولې پروسه روانه ده. که چېرته خدای نه خواسته موږ دا مرستې ښه مدیریت وکړو، یو ښه مرکز ونه لري او څارنه پرې وجود ونه لري، دا مرستې هر وخت بدلېدلی شي.
ډېره زیاته مننه کوم غازی خیل صاحب، بیا هم تاسې په لیکه کې راسره واوسیږئ. نور اورېدونکو ته هم ورځو د دوی پوښتنې او نظرونه به راواخلو، خو یوه لنډه وقفه لرو.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سفرزینای کمپاین
په ډېرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وژنې. خپل ولایت
د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی.
موږ یې نه پرېښودو چې هلته ښوونځي ته لاړ شو یا درس ووایي.
د دسمبر تر 13مې پورې په دې کمپاین کې له ازادي راډیو سره اوسئ.
تاسید ازادی رادیو ته غوښیست، مایکروفون تاسو خبرونه ده، او موضوع مو د جنیوا د کانفرنس پایلې دي چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرسته ژمنه کړې ده د څلور کلونو لپاره، البته تر 2023 کال پورې، چې د افغانستان حکومت دغه کلونه د تحول د لسیزي په نامه یاد کړی وو، او 2023 کلونه د دې لسیزي وروستي پړاوونه یا وروستي کلونه دي. نو موږ په دې اړه غواړو چې تاسو نظر واخلو چې د نړیوالې ټولنې دغه د تیرو شلو کلونو مرستې او دغه تازه ژمنې چې کړې دي پرون څونه ستاسو په ژوند باندې اغیز لرلی سي، او تیرو مرستو څونه اغیز کړی دی؟ تاسو تجربې څه دي په خپل سیمې او کور کلي کې، څه مثبت ګامونه وینئ؟ یو اوریدونکی راسره د ټلیفون پر کښه دی، د دوی نظر واخلو. بلې مهرباني وکړئ خپل نوم وښایست، له کومو ځای مو زنګ ولای او مستقیم موضوع ته ورسی.
سلام علیکم، زه د لوی خبرې کوم لوګر نه، زه تا ته او د تاسې معلومات ته سلام وایم.
وعلیکم السلام عبد الواحد ورور، مهرباني وکړئ.
د ملمانه جما دا پښتانه را چې دغه وس په سرحدو کې شنه ونه ول کیږي، پاکستان ته روانې دي، مادنیات پټ وځي، دغه مخکې پیسې هم باسو ګاډې واډې ولګېدې، نیم کاکا نیم نه د سوای سرکونه چې جوړ شوي وو هغه بېرته په خرابېدو دي، کلینیکونه چې جوړ شوي وو هغه بس غلو ته ورکړي، په غلو یې جوړ کړي دي، هغه سم نیمایي پورا په ګډېدو دي. زه داسې وایم دغه پیسې اوس نه شي کېدلی چې دغه دغه طالبانو حکومت ګاډې مصرف کړی وای، دغه نوې پیسې چې راغلي دي زلو باندې خاورې واړوي، چې دغه دغه یو جا مصرف کړی وای لږ بې نیت هم سره سیخ سوی و، لږ به د سرحدو ساتنه هم کړی وه، د بندو ساتنه به هم کړی وه، په دواړو باندې د اول منفعه تجهیزات دي لکه بندونه لکه سرکونه لکه چپخانې بس وروره د دغو په دواړو مخنیوای کړی و، له غلو له ظالمانو نه له ګاونډی هیوادونه استخباراتو نه دی ساتلي وو، په دواړو دې دغه مرستې تقسیم کړي او په جای دې ولګوي، لږ بې نیت هم سره برابر شي، په یوه کاسه به هم سره وخوري.
مننه کوم غازی خان، سبب دې پوښتنې ته جواب وایي. البته تاسو یو ټکی ته اشاره وکړه چې وخت ما هم غوښتل چې یادونه ورته وکړم. نړیواله ټولنه له خپل لوري ژمنې کوي، مرستې کوي، دا چې بیا په افغانستان کې دننه مثلا په هغه باندې سړک هم جوړیږي، بیا د سړک خرابوالی خو زموږ کار دی، هغه خو د نورو هیوادونو کار نه دی. هغوی خپل مرسته کوي او پر مثبته لار باندې لګول کیږي، سړک جوړیږي، سړک بیرته خرابیږي. دا د افغانانو مسؤلیت دی. خو دا چې ستاسو نظر بیل دی چې دا باید طالبان او حکومت په ګډه دا مصارف یا لګښتونه باید مصرف کړي، هغه بیل نظر دی. بیا به د غزې خیل صاحب څخه پوښتنه وکړو. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو چې دوی څه نظر لري. بلې، مهرباني وکړئ خپل نظر ته وست.
السلام علیکم، احمد زی خبر کوم، لوګر ولسوالۍ برید ورکنه.
احمد زی صاحب خبرونه ته شرغلی.
سلامونه دې ګران مېلمه ته ورسېږي، او تا خو ځان ته سلامونه ورسېږي. زه خو دا نظر لرم چې خوره له پردي وادونه لهاړي وادونه مثلا تشکر کوو، مثلا مرسته وکړه، او له دې مرستې خوره مثلا دا شخصي مرسته نه ده چې څوک شخصي استفاده ترې وکړي، دا د دولت لپاره ده، د دولت مثلا خپله همکاري پرې وکړي، سړک دې جوړ کړي او شی پرې وکړي او کارخانه جوړ کړي چې مثلا خلک دې استفاده ترې وکړي. دا راخو نه چې خوره سړي ته شخصي ورکړي، لکه غنه چې ټول تاسو به څه بلاد نه هوډه ځنګ وړي، یو خردا دې پلان ته ورک پلان ته پلان خبره نه ده. دا مې خبره دې یو مشوره و دې مزوم خل حق به چې خبره یو کارخانه و جوړي چې غنه استفاده و دې حالت مثلا کار کوي.
بلې، احمد زیب تاسو څه غوړم دا پښتنه وکوي چې تاسو د نورو د تیرو مرستو کم اغیز یو مثبت نتیجه په خپل ژوند کې ویني، کدا چې خپل تجربه له خلکو سره شریکي.
یو خونه چوپټه والا یې خبرم څنګه سره کې وینو، مثلا برق وینو، مثلا خبر کې وینو چې وینو دا ډاکټر وینو، مکتب وینو، هر څه وینو، خو دا سترګې راکړي او متکل خور واخو خو نه خور کړ.
ډیره مننه کوم. بس ستاسو دې کور ودانی. یو بل اوریدونکی هم سره د ټلیفون پر کښه دی. بلې، مهرباني وکړئ خپل نوم راته وایسته. ولکم زه ماړی کني ولې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
علیکم سلام وروره. کله تفنزان معرفي کوي مستقیم موضوع ته ورسی.
ژوند دی وسې یوله ګډر مدمن څخه ظاهر سپتا سپتا زماده غږ اوریدین کو بل خصوص غاجی صاحب غاجی خیل سپتا سلامونه احترامات وړاندې کوم. خلکو د منګ اوریدونکو نظرونه کوم زه غاجی خیل سپتا څخه یو دوه سوال وکړم. دوه سوال درې سوال مې تا ته راځي دی ظاهر سپتا
مېرمنه.
دا چې جنوال کال فراس ته ټول افغانان سره پلارو، اگر چې مرسته والی هم وشو، آیا دغه مرسته به په آینده کې په نرخونو باندې څه اغیز ولري؟ هغه غیر غذایی او غذایی وي. دا مې غاجی خیل سپتا څخه یو بل سوال هم لرم. په هوا کې غذایی او غیر غذایی توکي ورسره بل او تر رسیدي، حال دا چې بل چا څه خوند راځي چې کینو په خپل کې او کانفرنس یو ټول او کې کینو سره او د نورخونه ولې ورسره بل او تر رسیدي الهت صدا او دوه ظاهر ته تاسو په خپل خبرو کې زرات برخه کې ولې کم کوډونه یا فلاش وی تخمونه چې دغه تر راځي مغه دځي.
بله ستاسو ځواب. بله ستاسو ځواب راځي. میرا بله
زارت برخه کې هغه شونه چې دلته کوډونه راځي هغه د موږ زارت د دهقانانو ته توجه کیږي، هغه د پیسو په مقابل کې موږ د دهقانان یو من ورجی غنم خرڅي، هغه دا اوسه نن خونه چې کسب دی غوي توتي وکړي او کداغه شونه وکړي. دوم ستاسو برخنا برخه کې وایلي برخنا خو یو غټه ستونزه ده، حال دا چې په مرکز کې نه سره موږ ته پاره انګلو سوري کې ماته بسره کم رسی یا کلیج د بسره کم رسی. دوم مخابراتي شبکو کې تا ول ظاهر څه مخابراتي شبکې، آیا په نور هوادو ته کور سوهین ته بوستو لږ جی بی انټرنیټ په سالي هندي کال لارو ده، حال دا چې دلته ماته په 200 افغانۍ او جی بی انټرنیټ تمامېږي. کوم مرستې سوي، کوم اغېز سوي، کوم اغېز په موږ وسی یعنی که آینده کې دغه نه دوه چنده نور اغوسی په موږ عوام باندې هیڅ تاثیر دغه نه کوي دغه مرستې.
بله، استاس خدیر من نه کوم بلی استاس د پښتونو او استاس له نظر څخه من نه کوم
بلی سوالو ته جواب راکا او د سوالو د بغاځي خلک ته جواب
بلی من نه کوم ګوجر صاحب کمی غلط کړنی استاس نوم زه فقط غواړم تاسو ته لاندو ټکو کومه چې تاسو کومه پښتني شماته راځي کړلې زه یو خبريالې موزه استاس اواز تاسې ژغ تاسې ستونزې اړوند مسولینو تر اوسه مسولین په دې اړه ښه جواب ورکولای سي چې مخابراتي شبکې څنګه دي یا کرنه او مالداري او ځمکې څنګه دي د کودونو توزیع یا ویش او د نرخونو هر څه مسایل دي ته حکومت ښه جواب ورکولای سي د زموږ وظیفه نه ده یو او ما چې دا بیلګې تاسو ته یاد کړلې دا هغه څه دي چې موږ تاسې وینو موږ روزمره پر دې باندې راپورونه لرو د خلکو څخه احوال لرو او موږ تاسې په خپل هیواد کې دغه پرمختګونه وینو البته ک د نور نړۍ په شکل ډیر په لوړ ستاندردو او معیارونو نه دی اما په یو نسبی شکل باندې موږ دغه پرمختګونو شاهد یاستو وینه په دې کې شک نسته که موږ له هند یا نورو هیوادونو سره ځانونه مقایسه کوو د مقایسې وړ نه دی ځکه هغه هیوادونه په خپل پرو ولاړ دي موږ له بده مرغه زموږ وضعیت فرق کوي زموږ امنیتي وضعیت زموږ سیاسي وضعیت زموږ اقتصادي وضعیت له نورو هیوادونو سره فرق لري خو طبعا نړیوال ټولنې چې کومې مرستې را سره کوي پر یوه نه یوه برخه به لګول کېږي که یوه برخه له بده مرغه په سم شکل نه مدیریت کېږي په یعنی ناشفاف ډول لګول کېږي فساد پکې شته په دې کې شک نسته خو دا پوښتنې به هغه کس جوابوي چې مسؤول دی نو ول به سو غازی خیل صاحب ته چې هغه ستاسې د دې پوښتنې په اړه څه نظر لري غازی خیل صاحب
خا ما د دوی پښتنه وو په نرخونو به هیڅ تاثیر د امرستیونه لري بل د نرخونو چې جګی کی څارنه پینشته ده په ټوله دنیا کې حکومت په هغه شانو کې اشتراک لري چې هر ډول اقتصاد وی یو خود آزاد بازار ته لکه د امریکا یو د منګه د مستپات ټولنه کې فرضاً پاکستان د هند نور د په څو شانو کې حکومت به د 100% ونده ولري شلونه تر 15% لکه تیل غاز وړه غوړی هغه چې د خلکو روزمره ژوند متاثر کولای شي دیواله دلته متاثر حکومت په دغه برخه کې 1% ونده هم نه لري نو ځکه دا نرخونه چې څنګه خلک اخلي په څو باندې خرڅي حکومت وایي موږ د آزاد بازار د اقتصاد د بازار نه پیروي کوو د اقتصاد په بازار کې دا ویل شوی دی چې حکومت باید په فرضاً تلویزیون کې حتمی نه ده چې حکومت دی هغه ولري صاحب ولري په فرنیچرو کې نه لري ځکه هغه یخچال دا خلکو ژوند روزمره نشي متاثر کولو ولي هغه څه چې وړه دي غوړي دي ګاز دي تیل دي بوره ده په دې کې حکومتونه باید ونډه ولري ځکه دوی باید رقابت وکړي له خصوصي سکتور سره دلته بازار پریږدي د خصوصي سکتور ته څنګه چې خوښوي په څو یې چې خوښوي هغه به خرڅوي نو دا علت چې نرخونه نه کنټرولي جوړ سره په نرخونه به کم تاثیر ونه کړي دا د دوی هغه سوال زمانه دوه سوال کړو دا جواب نه کړو
بله مننه کوم غزي خیل صاحب ما هم تقریبا ورته پښتنه ستاسو څخه درلوده چې دا کومې نوې مرستې چې کیږي یا ژمنه وسوه آیا د افغانستان خلک به نسبي رفاه یا هوساینې ته ورسوي
دا به ځکه ونه رسوي چې دا مرستې نویت باید زه درته ووایم دا مرستې اختیاري دي کله چې د دغه هېواد خوښه شو ورکوي چې خوښه نه شوه نه یې ورکوي دا داسې نه دي چې دا حتمي به دا شی کېږي فرضاً یو امریکا ده انعطاف دی ونه ښودو حکومت ته یا فرضاً د ډاکټر عبدالله او ډاکټر غني چې تېر کال سره لانجه وه یو میلیارد مرستې کمې کړې که کمې ونه کړې څومره منفي تاثیر وکړو بلاخره دوی سره جوړ شو بیا هغه مرستې ادامه پیدا کړه یعنې دا د دوی اختیاري دي دا مرستې د نورې دنیا کچیرته دوی وربند ته تعهد وکړو کچیرته انعطاف وکړو د سولې پروسې ته یا خپل شرطونه چې امریکا لري مرستې کوي که نه کوي فرضاً د نور هېوادونه برطانیا هم همدغسې انګلستان هم همدغسې فرانسه جاپان دا ټول هېوادونه په مشروط شکل باندې دا مرستې کوي دا د هغوی په اختیار کې دي دا داسې نه ده چې دا د افغان حکومت اکاونټ ته راغلل او بس دا نو د دوی خوښه ده چې په کومه برخه کې څنګه مصرفوي داسې نه ده دا مشروط شکل باندې دي او تر هغې پورې چې هغوی مطمئن نه شي د هغوی شرایط پوره نه شي هغوی اطمینان حاصل نه کړي دا مرستې نه کېږي
ډېر مننه کوم غازی خیل صاحب تاسو په اړیکه کې ولرو له ځان سره نور اورېدونکي ډېر منتظر پاتې سول بلې مهرباني وکړئ تاسو خپل نوم وایست او له کوم ځای مو اړیکه نیولې د موضوع په اړه مو نظر وایست مستقیم
د هلمند څخه محمد نبی اړیکه نیولې د سلامونه تاسو د ازادي رادیو اورېدونکو او تخنیکي همکارانو ته او معلومات وړاندې کوم زما نظر خدای خیر لکه پیدا خو به وتی هغه خلکو ته چې دا غو کارونه په حکومت کې یا مثلا ناراضه خلکو ته دا کوچنی درجه والا او ته به هم ډېره پیدا ونه کې پکا تاغه وزیر دی وکیل دی او والی دی او کار کردنه داسې دی د یوه میاشت مخته دغه سره د مېلمه زما سوال دا دی زموږ د هلمند په ولایت کې د فابریکې یوه مخته لس ورځې تر مخکې یا شل ورځې ودودن شل ورځې مخکې اسفالت کړی یو باران به نیو سه اسفالت به نه تللی دی یعنې پرون ماښام زه بدرالم اسفالت به نه تللی وه دامبر تللی وه د به نه په دغه مرسته په دغه رقم راکړه په هغه رقم مصرف بدا افغانستان ته څه فایده وکیا او ما ته به څه فایده وکیا او بلې وته به په دې شل کاله چې په سلهاوو میلیاردونه ډالره راله موږ یو کانال په جوړ نه کوي موږ یو بند په جوړ نه کوي موږ یو فابریکه په جوړ نه کړله موږ هغه خپل فابریکې ودرولې هغه مو سره دغه کړلې وی مو د چپاول مو کړلې نو موږ دغه مرسته د دغه خلکو په دغه باندې به څه په وکړو څه به چې به وشي د دغه خلکو په شتون باندې چې دوی دغه خلک په سر د قدرتي ته چې وګورې په دې شل کاله کې د عطا محمد نور څه څه شي جوړ شو ته چې وګورې د بل دغه څخه د امرالله صالح څه څه شي جوړ شو دا بل څه هر یو میلیاردر شو
بلې
خدای اسمانه نه بیره شوه چې دغه روپۍ دي
بلې هغه بیخي بیل بحث دی چې روپۍ چاته ورسېدلې چاته ونه رسېدلې زما منظور دا دی چې تاسې همدا اوس که لږې که ډېرې آیا په خپله سیمه کې یو مثبته نتیجه وینې د دغه مرستو چې په تېرو کلونو
کې خورې خورې سړک به جوړ شوی د غونه مو انسانان مړه شوي دي یو سړک به جوړ شوی یو مکتب به جوړ شوی پخوا هم دا مکتب و هغه مکتبونه چې د ظاهرشاه په وخت کې و اوس هغه پاتې دي نشته یو مکتب یو معلم هلته نشته یو پنځه مکتب په هغه ولایت کې آباد کې هلکان وژي زه خپله د کجکي د ولسوالۍ یم اوس مې دلته کډه راوستلې د پنځو هلکانو دپاره چې دلته مکتب ووایي موږ هغه خواري دي قسم ده که ما تر په دې شل کاله کې په دې لس کاله کې ما د دغه حکومت یوه دانه یا مرسته یا ښه یا بد لیدلی یا دغه هلکان ته چې تاسې خو مهاجر یاست دغه دغسې ښه راغلي یاست دلته درسونه وایاست او ولسوالۍ راغلي یاست دلته دا خبره نه ده دلته زه درته وایم زه د یونیسف چې د کوچنیانو سره مرسته کوي د خدای دپارې کوي د مخلوق دپارې کوي هغه ته راسه بسي او دغه یې په بازار کې خرڅېږي کتابچې دا څو خرڅېږي دا زه خرڅوم
بلې ګورې ورور زما منظور همدا دی چې مخکې مې یو اورېدونکو ته همدا مسله ورسره یاده کړه مطرح مې کړه چې نور نړۍ زموږ سره کومک کوي دوی خپل ژمنه کوي او کومک یې کړی دی په نورو کلونو کې هغوی پیسو رالیږي دا چې موږ بیا دلته څنګه لګوو هغه بېله خبره ده بېل بحث دی حکومت هم تر یو حده پورې یعنی لګولې دي داسې نه دي چې ټوله شانهای فمایل سوي دي تر یو حده موږ خپل پرمختګونه وینو په مختلفو برخو کې چې بیا تکرارېږي که ټوله یاد کړم صرف زما دونه هدف مې دا دی چې تاسې له نړیوالې ټولنې څخه د دغه ډول ژمنو تعهداتو څخه راضي یاستئ که نه یاستئ ورته خوشبین یاستئ چې په آینده کې به
یوه خبره واورئ
مهرباني
یوه خبره فارس کاله مخکې امریکایانو دلته سړک په هلمند کې نظارت یې امریکایانو کاو هغه تر اوسه سالم دی شپاړس پورځې تر مخ زما ښاروال جوړ کړی انجینر زما افغانۍ دی هغه ډبې نه تللی دی بغل پر بغل چې کسان دی چې سره مفتې دي زه به د دغه افغانه څه د دغه ښاروال څه د دغه دغه څه څه توقع ولرم دا به ما ته څه پیده وکړي ور دي چې خلک دروازجن د خدای دسمل وږې ګوري د فابریکې مخ ته لس ورځې یا پنځلس ورځې یا شل ورځې تر مخکې جوړ کړی دی وږې ګوري چې څوني کندې پټکناسي دي په یوه باران
خو د کیفیت مسله خو بیا خپله په موږ پورې اړه لري د کیفیت مسله په موږ پورې اړه لري موږ افغانان یو چې هغه بیا څنګه په بې کیفیته شکل جوړوو که هغه سړک دی که هغه بلډینګونه دی که هر څه دی خو په هر صورت ستاسې نظر مو واورېدی کور مو ودن یو بل اورېدونکی هم پر لیکه دی د هغوی نظر به مو واورو بله مهرباني وکړئ
سلام علیکم خوجانې
تاسو
سلام
علیکم السلام خپلواک صاحب له فراه ولایت خمیره باندې وکړئ خپل نظر وایسته
نظر مې دغه خورجان دغه مرسي چې راغلي دي یو انسان دغه خو کارونه معلمي دي دا ما ورونه چې ګرځوي او یو ما ته نه ګرځي چې دی بل وای ما ته نه ګرځي نو دا خو شیدنګ نه ده چې هر سړی ته بس پیسې ورکوي چې دغه دی وایه کور پر کور ګرځي. یعنی زموږ د فراه په ولایت کې دا ولسوالیو ته ولا بیتو ته کلینیکونه هم راغلي دي، مثلا دا ډاکتران هم راغلي دي، مثلا دغه کارونه خو شوي دي. نو دا وړونه وایي چې سره کار نه دی شوی، شبکې راغلي دي، داسې نه دی شي پخوانه تلیفونان چیرې وه او داسې کارونه خو نه دي شوي چې درده خلک دي راضي شي.
بله، اوس موږ هدف همدا دی چې په نسبي شکل یا راضي یاستئ که نه یاستئ. ډېره مننه ستاسو
نه راځي په دا کارو خو داسې کارونه خو داسې به نه وي لګېدلي چې مثلا هر کور ته راشي چې دغه پیسې ستا دي، بل د کور د دا ستا دي او بل دا ستا دي. مقصد دغه چې یو څه کارونه مو لیدلي ډېر مو نه دي لیدلي، یو څه اندازه کارونه مو لیدلي، داسې مو هم سترګې نه شي پټولی چې سره کارونه نه دي شوي.
بله، کور مو ودان. مننه کوم ستاسې دوستانو بېلابېل نظرونه مو واورېدله. یو لنډ معلومات غواړم ورکم، ځکه چې دا لومړنی کانفرنس نه و چې د افغانستان په اړه جوړېږي او نړیواله ټولنه خپلې مرستې کوي. غزخیل صاحب، غواړم تاسو ته رسم اول به دغه لنډ معلومات ووایم اورېدونکو ته. دوی هم او تاسو هم ټوله په جریان کې استئ چې په توکیو کې هم په 2002 کال کې، البته دغه مرستو لړۍ د 2000 کال څخه پیل شوې ده چې د بون کانفرنس و چې په افغانستان کې نظام جوړ شو، بیا حکومت رامنځته شو، څه چې موږ نن وینو د هغه وخت نتیجه ده. په 2002 کال کې په توکیو کې یو کانفرنس د افغانستان په اړه جوړ شو، په دې کې د 500 هیوادونو استازو دوی ورځې غونډه وکړل او 15.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړه د 5 کلونو لپاره. په 2004 کال کې په برلین کې دغسې یو کانفرنس جوړ شو، مرستندوی هیوادونو د 8 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه د 3 کلونو لپاره چې افغانستان په بیا ورغول سي. په 2006 کال کې په لندن کې ورته کانفرنس جوړ شو، په دې کې هم نړیوالې ټولنې د 10 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه. دغه راز په 2008 کال کې په ایتالیا کې یو کانفرنس جوړ شو چې په هغه کې د افغانستان د قضایي نظام پر اصلاح باندې ټینګار شوی و. په پاریس کې په 2008 کال کې کانفرنس جوړ شو، افغانستان هغه وخت 500 میلیارد ډالر د مرستې غوښتنه کړې وه نړیوالې ټولنې څخه چې د افغانستان په بیا ورغی، خو په نهایت کې امریکا د 10 میلیارد ډالر او ملګرو ملتونو د 1 میلیارد او جاپان د 1.5 میلیارد ډالر مرستو منه وکړه. او نور هیوادونو لکه فرانسه او آلمان هم ویلي و چې خپلې مرستې په دوه برابره کوي. په 2010 کال کې دغه راز په 2012-2014 او وروسته په 2018 کال کې چې په بروکسل کې کنفرانس وسو، نړیوالې ټولنې په هر کال کې بیلابیل ژمنې، بیلابیل لومړیتوبونه، بیلابیل شرطونه د افغانستان حکومت ته ایښي و چې دوی باید خپلې چارې په منظمه توګه مخته یوسي او سو دوی خپل امرستې جاری وساتي او د همکاري دوام وکړي. اوس غزخیل صبرزم، تاسو ته چې تاسو هم مخکې په خپل خبرو کې او اوریدونکو هم د حکومت پر ځینو کړنو باندې انتقادونه وکړل چې تر اوسه پرې په هغه ډول چې تمه یې کېده او هیله یې وه نه دي توانېدلی چې باید هغه شرطونه پوره کړي. اوس تاسو څه فکر کوئ د یو اقتصادي کارپوه په توګه، دومره میلیاردونه راله لومړیتوبونه وټاکل شول، اوس دغه نوې مرستو لپاره کوم مسایلو ته، کومو پروژو ته باید لومړیتوب ورکړل سي تر څو تیرې تجربې تکرار نه سي او موږ وکولای سو یو نسبي هوساینې ته ورسېږو او اقتصاد مو لږ لوړ سي، یا په عامه اصطلاح د خلکو له دسترخوان سره مرسته وکړي؟
که د خلکو د دسترخوان سره خو به مرسته هغه وخو شي کومې تعهدات یا کوم شرطونه چې نړیوالې ټولنې لس شرطونه یې کړي چې په هغو کې ډېرې یو د سولې، یو د تاوتریخوالي کموالی، یا د اوربن مسله ده چې دا د خلکو ژوند ژغورلی شي او خلک همدغه تمه لري. دا یوازې د حکومت غوښتنه نه ده د اوربن، بلکې دا د افغانانو غوښتنه ده چې اوربن نه شي. خوشبختانه نړیوال هم اوس په دې عقیده دي چې باید د دواړو لورو نه اوربن شي. نو دا مرستې چې دي دا خو اوسه پورې معلوم هم نه دي چې څومره به دا نړیوال د نړیوالو ادارو یا خپلو انجوګانو لپاره لګول کېږي، څومره به حکومت ته ورکول کېږي. او دا مرستې چې دي دا خو داسې نه دي چې دا به په ډیمونو باندې په لویو اقتصادي پروژو باندې مصرف کېږي. تاسو که دا وګورئ دا په ډېرو دغو شیانو باندې مصرف کېږي، ځکه چې دوی خو ډېر فرنیچر او ګرجید ماشونه او د زرې موټرې او بیا د زرې دروازې او دا په ډېرو شیانو په دې باندې مصرفېږي دلته.
او بل هغه سم دا چې کدا ورنه کړ شي د خلکو ژوند څنګه کوي چې حکومت دلته ماشونه لري دلته لوی لار جوړېدل دي دلته نورې بس لري دي خو په ټوله کې دغه دوه شیان چې دي هغه ډېر زیات مهم دي د اوربند مسله ده او د سولې پروسه ده اوس د حکومت لا تر اوسه پورې خو ډېر وختي دی اوس به معلوم شي چې حکومت په دې ارتباط باندې څه اقدامات کوي که نه کوي حکومت ته واک مهم دی که حکومت ته د نړیوالو باور او د خپلو خلکو ژوند ورته مهم دی په دې معنا که چېرته حکومت انعطاف وښيي یو طرفه اوربند خپل اعلان کړي د حسنیت په خاطر باندې وښيي دنیا ته چې ما تعهد کړی دی هغه لس شرطونه چې تاسو وړاندې کړي زه دغې هرکلی مې کړی دی او هغې ته متحد پاتې کېږي دغه دی ما اوربند وکړه تاسو اوس په طالبانو خود فشار راوړئ چې اوربند وکړي د سولې په ارتباط باندې خپله ژمنتیا وښيي خیر دی لږ دې یو انعطاف وښيي د افغانانو په خاطر دی یو مسؤول په خاطر باندې چې افغانانو ته دی د دوهې تړون دی د بیس د خبرو وګڼي خبرې دې پیل کړي که چیرته افغان حکومت په خپله پالیسۍ کې تجدید نظر ونه کړي پلاوي کې تغییر رانه ولي او انعطاف ونه کړي بیا به دنیا او بالخصوص امریکا بی پلان باندې کار وکړي اے پلان بی سی بی پلان بی بیا بل دی بیا به دا حکومت انزوا ته نور هم تللی لکه اوس چې تللی دی او بیا به دا چانس یې د لاسه ورکړی موږ نه غواړو چې خدای نه خواسته حکومت یا افغانان دغه طلایي چانس چې اوس افغانستان ته په لاس ورغلی دی په منطقوي دنیا ټول غواړي چې افغانستان کې سوله وي ثبات وي طالبان په واک کې شریک وي چې دغه چانس د لاسه ورکړي خو که دغه چانس د لاسه ورکوي دنیا بیا په بی آپشن باندې کار کوي بیا حکومت ته خپل حیثیت ډیر نه پاتې کېږي نو د دنیا مرستې مشروطې دي او مشروطې په ډیموکراسۍ په اوربند په سولې پراختیا او سولې کې جدیت باندې دی بالخصوص
کوربدن خیل صاحب بیا هم اوریدونکي لرو د پروګرام وروستۍ شېبې هم دي خو د دې لنډ نظرونه بر واخلو بلې مهرباني وکړئ خپل نوم ځای او د موضوع په اړه کراسي خپل نظر څرګند کړئ وعلیکم السلام اورورا
مہربانی
مننه کوم منګل صاحب کور مودن ژوندۍ اوسې یو بل اوریدونکی هم پر لیکه دی بلې مهرباني وکړئ خپل نوم وایسته او د موضوع په اړه لنډ خپل نظر څرګند کړئ
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
مهرباني وکړئ وروره خپل نظر په لاندې کې کور راته وست
دمه وسته ما نړیوال څنګه مننه کوم چې موږ سره مرسته وکړلې پر صورت را به څه موږ پات پچم موږ کټ ولې ځان نړیوال ته نشر میر چې دا روپی چې موږ سره ورکې دي خپل په بډه وي څه په خیر ته یې نه کی شرم وکړي چې نړیوال موږ سره مرسته کوي اغه باور پر مشکې ولې موږ شرم نه ځینې کو سره پلا موږ پکر په دنیا کو هغه موږ په پرته کې کو نه دار شرم خبر
ما نه کوم ورور له هلمند ولایت څخه تاسو څخه او د ټولو دوستانو څخه چې په دې خبرونه کې زموږ سره تماس ونیوي خپل نظرونه را سره څرګند کړه او په ځنګړي ډول د اقتصادي چارو کارپو وحید الله غازی خیر صاحب څخه ډیر زیاته مننه کوم چې د خبرونه د سره تر پښیبه پورې را سره او خپل نظر را سره څرګند کړي تاسو پښتنې جواب کړل کور مو ودان زموږ خبرونه هم دلته پای ته رسیدي دري همکارانو ته ورسیږي په مخه مشه تر بل خبرونه په پرخدا سپارم